آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د شنبه ورځ او د 1904 نوی المریز کال د زمری دریمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15 سره برابرېږي په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې کیږي د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو د خبرونو غټ کی
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کینیا ته په دوه ورځنی سفر تللی دی د امریکا اردو ویل دی چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې په هوایي حمله کې د دې میاشت په سر کې د القاعده یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی او ترکیه پرون د جمعې په ورځ د سرحد هاخوا د اسلامي دولت له ډلې د جګړه مارانو په مقابل کې هوایي حمله پیل کړې دي
د لومړی نیم ساعت خبرونه کې مو دا موضوعګانې شامل کړې دي په چین کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیم مذاکراتو دوهم روان د افغانستان د ولس په اقتصاد د نشه یي موادو ناوړه غذا او کینیا ته د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سفر اوس با طاهر اڅکزی او زه سلیمان شاه تاسو ته پوره خبرونه دروړو
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کینیا ته په دوه ورځنی سفر تللی دی او د رسیدو په وخت کې کلک امنیتي ترتیبات ورته نیول شوي وو د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا د هغه هرکلی وکړ وروسته ښاغلی اوباما خپل هوټل ته ولاړ او هلته د خپل خپلوانو سره د ماښام ډوډۍ وخوړله چې په هغوی کې میرا ماماسیرا او میریزی خور اما اوباما هم شامله وه د نایروبی لارې کوڅې پاکې او نقاشي شوي او دغه ښار ښاغلی اوباما ته د هرکلی ویل دپاره زیات لګښت کړی دی کینیایانو ویلی دی چې هغه خپل کور ته راغلی دی د هغه د دې سفر اصلي هدف د مشرانو په نړیواله تجارتي غونډه کې برخه اخیستل دي او دا اول ځل دی چې دا غونډه په افریقا کې جوړیږي جمهور رئیس اوباما به د غونډې بل کوربه وي او نن د شنبې په ورځ به خپل وینا واوروي د امریکا اردو ویل دی چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې په هوایي حمله کې د دې میاشت په سر کې د القاعده یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی د پینټاګان مطبوعاتي منشي پیټر کوک پرون د جمعې په ورځ په یو بیانیه کې وویل چې موږ دا تاییدوو چې د القاعده د عملیاتو لوړ پوړی قومندان ابو خلیل السودانی د 2015 کال د جولای په 18 نیټه د افغانستان د پکتیکا د ولایت د برمل پولیسوالۍ کې د امریکا په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی د امریکا د دفاع چارواکو سوډانی د ځانمرګو او بمی چاودنو د سنی مبارزې ډلې مشر بللی دی د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ نتاق ډګروال پیټرایډ در د جمعې په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل چې د هغه مرګ د القاعده په حملو باندې لښتې لږ د یو موقتي وخت لپاره منفي تاثیر کولی سي او په حملو کې د دغې ډلې قابلیت کمزوري کولی سي
زمون غږ د واشنگتن نوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف خبرداري ورکړی دی چې په یمن کې دا وخت په میلیونونو ماشومان د زده کړې او روښانه راتلونکي نه محروم شوي دي خبریال لیسا شلاین په دې باره کې له جنیو نه د امریکا غږ لپاره دا رپورټ رالیږلی دی
څلور میاشتنۍ سختې بمبارۍ د امن د ښوونځیو سیستم بالکل تباه کړی دی تقریبا 2 میلیونه زده کوونکي له زده کړې نه بې برخې شوي دي د دغه جنگ یو ټکان کوونکي اړخ دا دی چې په سلګونو ماشومان پکې وژل شوي دي ځکه نو ماشومان ښوونځي ته زړه نه ښه کوي د یونیسف نطاق کرستوف بلوریک وای
There are a convergence of efforts and we are really supporting that to make sure that these children starting now
په دې برخه کې بلابل کوششونه کوي موږ واقعا د دغو کوششونو ملاتړ کوو چې د دې ډاډ ورکړی شي چې دغه ماشومان لوسنه په زده کړو پیل وکړي د دې لپاره چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د ښوونځیو سره مرسته شوی یونیسف د 1.5 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده چې په دغه ښوونځیو په بیا ودانولو باندې ولګوي
نور خبرونه ترکیه پرون د جمعې په ورځ د سرحد ها خوا د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د جګړمارانو په مقابل کې هوایی حملې پیل کړې دي او امریکایي جنگي الوتکو ته چې په سوریه کې په توندلارو باندې حملې کوي خپلې هوایی اډې پرانستلې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې د سوریه سره سرحد ته نږدې په جنوبي ترکیه کې د ټولو هوایی اډو څخه استفاده کولی سي چې د داعش په جګړمارانو باندې حملې وکړي. د ترکیه په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ترکیه به دغه راز په سوریه کې د ننه د داعش په خلاف عملیاتو کې هم برخه واخلي. دغه وزارت وویل چې دا توقع لري چې د ترکیه او امریکا د قواو ترمنځ مخ په زیاتېدونکې همکاري به د داعش په مقابل کې په مبارزه کې بدلون راولي.
خبرونه د واشنگتن ناوړی. اروپایي چارواکو د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ته د ملاریا د نوي واکسین د جوړولو جواز لایسنس اجازه ورکړې ده. د اروپا د دارو درملو د جوړولو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې د ماسک ویریکس په نامه واکسین باید کوچنیانو او وړو ماشومانو ته ورکړل شي. که څه هم چې د ازموینې بشپړې نتیجې تر اوسه پورې نه دي څرګند شوي، خو کېدای شي چې د ملاریا لومړنی واکسین ثابت شي. په ملاریا د ملاریا په ناروغۍ په نړۍ کې هر کال 1548000 خلک مري. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ملاریا په ناروغۍ په سلو کې 15 ماشومان مري. د هغوی اکثریت په افریقایي هیوادونو کې دی.
د امریکا د لویزیانا پولیسو هغه وسلوال سړی پیژندلی دی چې د پنجشنبه د ورځې په ماښام یې په یوه سینما کې دننه په نندارچانو باندې ډزې وکړې. دوه کسه یې ووژل او 9 تنه یې زخمیان کړل او بیا یې خپل ځان هم ووژل. د لافیات د ښارګوټي چارواکو ویل چې دوی د 50 کلن جان رسل هوز په اړه نور معلومات هم پلټي. په سینما کې تقریبا 100 تنو د فلم ننداره کوله چې هغه ورننوت او په ډزو یې پیل وکړ. هغه د تیښتې کوشش وکړ، مګر د چټک جواب ورکول څخه وروسته بیرته سینما ته ننوت او هلته یې ځان هم وواژه. د هغه د دې ډزو اصلي علت نه دی معلوم. دا و خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د حکومت مامورانو وایي چې له طالبانو سره به د سولې د مذاکراتو بل روان بل هفته په چین کې شروع شي. خبریال ایاز ګل اسلام آباد نه رپورټ را لېږلی دی چې زه سلیمان چا به تاسو مهم ټکي در واورم. د تیرو 14 کلونو په دوران کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړیو مستقیمو مذاکراتو لومړی روان د پاکستان په منځګړیتوب د جولای په 10 سرته ورسېده، چې امریکایي او چینایي مامورانو هم پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. د څو ساعتونو خبرو په پای کې چې د مری په تفریحي ښارګوټي کې وشوې، پریکړه وشوه چې د مستقیمو خبرو بله مرحله به زر پیل شي، خو نیټه نه وه ټاکل شوې. د افغانستان د حکومت ماموران چې د طالبانو سره له تماسونو نه آګاه دي وایي بل هفته به له طالبانو سره د ملاقات په دوران کې زیاتره خبرې د یوه احتمالي اوربند او د دواړو خواوو ترمنځ د تفاهم او باور د فضا د پیدا کولو په لوري د عملي ګامونو د پورته کولو په اړه کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په رسمي توګه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ویل کېږي چې د طالبانو د وسلوال پاڅون مهم مشران په پاکستان کې دېره دي، او دا شک هم کېږي چې د پاکستان د نظامي استخباراتو ماموران ورسره پټې اړیکې ساتي. په عین وخت کې د پاکستان په خارجه وزارت کې دولت وزیر طارق فاطمی د پنجشنبه په ورځ د هیریټیج فاونډیشن په موسسه کې په یوې وینا کې په دې خبره بیا تاکید وکړ چې د پاکستان حکومت په طالبانو باندې کنټرول نه لري. مګر ښاغلی فاطمی زیاته کړه چې اسلام آباد به د هغه په وینا له خپل محدود نفوذ نه په استفاده د دواړو خواوو ترمنځ تفاهم لپاره د لارې په خلاصولو کې مرسته کوي. فاطمی وویل،
اټ از ا سمال سټپ but we wish to transform it into a process rather than merely an event.
da ye woruke gam de aw hilaluru masuna ba bel akhira
be
process band badal shi aw mas khabar banai
sudi common of
fatimi wel hilalali che da afghanistan da hukumat da stazo aw taliban tarmanz da numuli pa qawl da dawal jawar tamasuna pa afghanistan ke da jang aw tashaddud da pay tarasedo sabab shi. د طالبانو مشر ملا محمد عمر هم تیر هفته د کوچنی اختر د رارسېدو په مناسبت په خپل کلنی پیغام کې د سولې د مذاکراتو سره خپل ملاتړ اعلان کړو او ویلو چې له دینی لحاظه دغه کار مشروع عمل دی. ملا محمد عمر وایي که سولې د مذاکرات د دې سبب شي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ خارجي اشغال پایته رسیږي او یو اسلامي نظام جوړیږي، د حکومت سره د خبرو مخالفت نه کوي. لبلخوا جمهور رئیس اشرف غنی هم په طالبانو باندې غږ کړی چې د دوهم ځلي مذاکراتو د پیل کېدو په وخت د خپلو غوښتنو یو لیکلی لیست له ځان سره راوړي چې خبرې پرې وشي. طارق فاطمی د ښاغلي اشرف غنی د کوښښونو ستاینه وکړله او داسې
مونږ
اشرف غنی ته یو نږدې ملګري او بهترین انډیوال په سترګو ګورو او په ګډه سره کولی شو چې خپل مشترک هدفونه مخ په وړاندې یوسو. ګډه پوله لرو او باید چې په اقتصادي برخه کې همکاري پراخوي. فاطمی ویل چې دا وخت د پاکستان د امنیتي قواو 190,000 افراد د افغانستان د پولې سره څیرمه عملیات کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د اقتصادي چارو کاروان وای چې افغانستان کې د نشه یي موادو اقتصاد د دې لامل شوی دی چې په هیواد کې اقتصادي توپیرونه زیات شي او د افغانانو په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزه وکړي. کارپوهان په دې باور دي چې په مارکیټ کې د تورو پیسو د پانګې اچونې له امله قانوني پانګه اچونې او سوداګري زیانمنه شوې ده. په دې اړه نور تفصیلات په کابل کې زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د نشئی توکو اقتصاد دغه هیواد قانوني اقتصاد زیانمن کړی او په ټولو اقتصادي برخو یې ناوړه اغیزه کړې ده. دوی وایي د نشئی توکو په کاروبار کې خپل کسان د افغانستان لاپینو او هیروین څخه خورا زیات غیر قانوني عایدات لري او دغه هیواد قانوني اقتصاد او ټولنیز نظم یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو رئیس او د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی وایي یو افغان پانګوال په کال کې د قانوني او مشروع کاروبار لري ل خپل ټوله پانګې څخه تر 15% عاید لري. په داسې حال کې چې د نشئی توکو کاروباریان په اسانۍ له نشئی توکو څخه تر 200% عاید ترلاسه کوي.
تل ترازی په د جایدادو دا شانه کې د پیسې بندي د دوی خود هسي هوایي پیسې چراغلې دي. هغه عادي خلک لپاره قیمتونه د کور جګي. اوس په افغانستان کې 1,000,000 کور ته ضرورت شته، اما هر مره چې تاسو کور جوړوي قچخشان رانی سي درته. یو مامور ته، یو خوونکی ته، یو متوسط کوچنی او غټ سوداګر لپاره دا وس بیا نشته چې غوسه رقابت وکړي.
د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزه وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د نشئی توکو له کاروبار څخه هر کال نږدې 70 میلیارد امریکایي ډالر ترلاسه کیږي او په ناقانونه توګه په سوداګریزو چارو کې لګول کیږي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وایي د نشئی توکو اقتصاد اند حکومتونو او وسلوالو ډلو په جوړولو کې هم مهم رول لوبوي.
خطرناک ترینه ده دینا کله چې دا په دغه 9.5 میلیارد ډالر دا چې وینځل کیږي او په قانوني کاروبارونو کې د استعمالیږي، د هغې هغه اندازه تر 3.5 میلیارد ډالرونه هم اوړي. چې په دې باندې حکومتونه په منطقه کې جوړیږي، په دې باندې پارلمانونه جوړیږي، په دې باندې هغه د سیاسي حلقې جوړښتونه رامنځته کیږي.
د ښاغلي شیرزاد پر وینا په افغانستان کې یو بزګر د نشئی توکو له کاروبار څخه هر کال په اوسط ډول تر 3,000 امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې په ټولیزه توګه له دې لارې د بزګرانو کلنی عاید 900 میلیونو ډالرو ته رسیږي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پر اوسنیو پالیسیو نیوکه کوي او وایي د نشئی توکو د اقتصاد د لمنځوړلو لپاره روانه مبارزه ځکه اغیزمنه نه ده چې زیاته بودیجه د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت په برخه کې لګول کیږي چې له امله یې بزګران د کوکنارو کرته هڅول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وایي په افغانستان کې د نشئی توکو پر وړاندې د کامیابې او اغیزمنې مبارزې لپاره د بدیل معیشت د پروګرامونو پر سر د بودیجې د لګولو پر ځای دی د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو په شمیر کې زیاتوالی راوستل شي او د تجهیز په برخه کې پانګونه وشي.
بودیجې په کلن مصرف شوه،
ډېر لوی بودیجې لګول شوې دي خو کار کم نشو. بزګران لا هم هڅول شوي چې کار وکړي. لکه بزګرانو ته چې وویل شي تاسو کار کوئ نو دا پیسې هم واخلي او لا زیات کار وکړئ. او موږ تل دا غوښتنه کړې چې په دې برنامو کې بیا کتنه وشي. دلته ته نشي کولای چې په امتیاز ورکولو او عامه پوهاوی ورکولو سره د نشئی توکو ستونزه لرې کړي. دلته باید د مبارزې لپاره ظرفیتونه پیاوړي شي. دا سیرونکو په باور سره لدې چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې له مبارزې وروسته له نشئی توکو سره مبارزه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په لومړی توبونو کې ځای لري او په دې برخه کې زیاتې پیسې هم لګول شوي، خو د کلکې سیاسي ارادې د نشتون له امله د هر کال په تیریدو سره په افغانستان کې د نشئی توکو په کار او تولید کې زیاتوالی راغلی دی. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د شمیرو لمخې په 2014 کال کې په افغانستان کې پر 209000 هکتار ازمکه کې کوکنار کرل شوی وو، خو د غشمیره په 2014 کال کې 204000 هکتار ازمکو تلوړ شو. د غراز د دې وزارت شمیرې خي چې په 2014 کال کې په دغه هیواد کې 15500 ټنه اپین تولید شوی وو، خو تیر کال د غشمیره 6400 ټنه تلوړ شو چې د تیر په پرتله 10% لوړوالی ښیي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
چې بندي د یار د زلفو په زنځیر يم کومې څوک په امیرې شمی دي امیر يم دخل یار و مختزیر یم کوم سوق په امیرش میری امیر یم
دا وخت واشنگتن کې د مخوستن اتباجی او یو 50 دقیقې دی د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما د یو تاریخي سفر په نیت باندې د شنبه په ورځ کینیا ته ورسید د کینیا جمهور رئیس کینیا ته د نایروبی په هوایي میدان کې هغه استقبال وکړ کاغلی اوباما باندې د سفر په لړ کې په امنیتي او تجارتي مسایلو باندې د افریقایي هیوادونو د مشرانو سره خبرې وکړې نور تفصیل د نایروبی نه د امریکا غږ د خبريال غابي جاسیلو په ریپورت کې واورې چې خلیل خان درته دراوړی
د کینیا په پایتخت نایروبی کې لارې کوڅې پاک شوې او دیوالونه په بیلابیلو رنگونو مزین شوې دي د نایروبی چارواکي هلې ځلې کوي چې کینیا ته د امریکا د ولسمشر د هر کلی لپاره هیڅ هم درېغ نه کی په نایروبی کې د کاروبار نړیواله غونډه جوړیږي چې د ګنشمیر هیوادونو مشران پکې برخه لري د لومړی ځل دی چې د نړیواله غونډه د افریقا په لوی وچ کې کیږي او د امریکا ولسمشر بارک اوباما یې په ګډه کوربتوب کوي هغه به سبا د شنبه پر ورځ د غونډې ته وینا هم وکړي د ښاغلي اوباما لپاره کینیا ځانګړی اهمیت لري ځکه چې د هغه پلار د کینیا او د همدې هیواد په لویدیځ خوا کې ښخ دی د اوباما پلار د کینیا د لمړني ولسمشر په حکومت کې رسمي دنده هم درلوده اوباما په 2006 کال کې هم کینیا ته تللی و خو په هغه وخت کې د امریکا د مشرانو د جرګې غړی و د کینیا د ولسمشر مارسیال ویلیام روټو وایي چې د ولسمشر په صفت د باراک اوباما د سفر ډېر اهمیت لري ولسمشر اوباما د امریکا د نورو ولسمشرانو په شان نه دی هغه په افریقا کې ریښه لري په ځنګړي ډول د کینیا سره د هغه د سفر د زیاتو دلایلو په خاطر مهم دی اوباما بعد شنبه پر ورځ د کینیا د ولسمشر یوهورو کینیاتا سره هم وګوري او د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ بعد د امنیت په اړه خبري ورسره وکړي د کینیا د بهرنیو چارو وزیر امینه محمد وایي چې امنیت د هغوی غټ اندېښنه ده د امنیت په برخه کې زمونږ همکاري یو تاریخي مسله ده مونږ تل په دې برخه کې همکاري درلوده او د نړیوالو خطرونو لوجې چې مونږ ورسره مخ یو په دې تیرو څو کلونو کې د همکاري نور هم پراخه شوې ده د الشباب وسلواله ډلې چې اصلي مرکز یې په نایجیریا کې د څو ځلې په کینیا بریدونه کړې دي تر ټولو خنړۍ برید پروسه کال د اپریل په میاشت کې د ګاریسا په پوهنتون باندې و چې 138 وخت محصلین پکې ووجل شول خو د ښاغلي اوباما د دورزنی سفر لپاره په کینیا کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي د ښار اکثر کوڅې د دوه ورځو لپاره تړل شوي دي په ټول هیواد کې خلک د ته خوښتي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغوی په قول خپل هیواد ته راغلی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
کینیا ته د ښاغلي اوباما د سفر په باب د امریکا غږ د خبريال ګیب جاسیلو ریپورت واورئ زموږ همکار اشوق الله رحیمزی درته ولسته د دې ساعت مهم خبرونه یو ځل بیا واورئ د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما کینیا ته په یوه دورزنی سفر رسیدلی دی د هغه د رسیدو په وخت په نایروبی کې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي د کینیا جمهور رئیس اوهورو کینیاتا د نایروبی په نړیوال هوایي میدان کې د هرکلی وکړ وروسته بیا ښاغلی اوباما خپل هوټل ته ولاړ او هلته یې د خپل پلار د خپلوانو سره د ماښام ډوډۍ یو ځای وخوړله د نایروبی لاري کوڅې پاکي او نقاش شوی او د ښار خغل اوباما ته تارکل ویل لپاره زیات ترتیبات نیولی وو. اوباما د سفر اصلي هدف دا دی چې د افریقایي مشرانو په یوه عالي تجارتي غونډه کې برخه واخلي. دا لومړی ځل دی چې د غالي نړیواله غونډه په افریقا کې جوړیږي. د امریکا پوځ وایي چې د افغانستان په جنوبي ختیځ کې په یوې هوایي حملې کې چې د دې میاشتې په سر کې وکړه د القاعدې یو لوړ پوړی قومندان وژلی دی. د پینټاګن مطبوعاتي سیکرټر پیټر کوک د جمعې په ورځ په یوه بیانیه کې وویل چې موږ دا خبره تاییدوو چې د القاعدې د عملیاتو یو لوړ پوړی قومندان ابو خلیل السوډانی د 2015 میلادي کال د جولای په 12 نیټه د پکتیا ولایت د برملی پولیس والی کې د امریکا په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ماموران وایي چې سوډانی د ځانمر ګوپمي شادونو لپاره د القاعدې د مبارزې ډلې مشر و. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانې نطاق ډګروال پیټ رایډر د جمعې په ورځ په پینټاګن کې خبر اعلان ته وایي چې د هغه مرګ د القاعدې په حملو په کمولو کې یو موقتی رول لوبولی شي او شاید چې دغه ډلې قابلیت کمزوری کړي. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ په مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې په هوایي حمله کې پارسو رانی برسیرا د هغه دوه نور ملګري هم وژل شوي دي خو د هغو نومونه نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف خبرداری ورکوي چې په یمن کې دا مهال په میلیونونو ماشومان د زده کړې او یوې روښانه آیندې نه محروم ساتل کیږي. د هوایي پوځ د ترکیې هوایي پوځ د جمعې په ورځ د سرحد ناخوا د اسلامي دولت ډلې داعش په وسلوالو باندې هوایي حملې پیل کړې او امریکایي الوتکو ته چې په سوریه کې په داعش پسې ګرځي خپلې هوایي اډې پرانستې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې د سوریې سرحد ته نږدې د ترکیې په جنوب کې د ټولو هوایي اډو نه استفاده کولی شي. د ترکیې د خارجه وزارت یوه بیانیه وایي چې ترکیه به دغه راز په سوریه کې دننه د داعش په خلاف خپل عملیات ګړندي کړي او توقع کوي چې د ترکیې او امریکا د قواوو ترمنځ به په همکاري مخ په زیاتېدو شي. اروپای چارواکو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته د ملاریا د نوي واکسین د جوړولو جواز نامه ورکړی دا. د اروپا د دارو درملو د جوړولو ادارې د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د ماسک ویریکس په نامه واکسین باید کوچنیانو او وړو ماشومانو ته حتما ورکړل شي. که څه هم چې د طبي ازموینو نتیجې نه دي څرګند شي خو کېدای شي چې د ملاریا د یو مهم لوړې واکسین په توګه ثابت شي. په دې ناروغۍ باندې په نړۍ کې هر کال 15,000 کسان 15,000 خلک پرې چې 15% ماشومان دي او زیاتره په افریقایي هیوادونو کې. او د امریکا د لویزیانا پولیسو هغه وسلوال سړی پیژندلی چې د پنجشنبې په ورځ چې د پنجشنبې په ماښام په یوه سینما کې په نندارچیانو باندې ډزې وکړې دوه کسان یې وژل او نه کسان یې زخمیان کړل. تاسو دا خبرونه د امریکا غ واشنگتن اوري دلته په واشنگتن کې د مخوستان 8 بجې او 8:50 دقیقې دي. د هوا حالات د سانتیګراد په حساب نن په کابل او د افغانستان په څنور خلون کې د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوې دي. کابل د تودوخه لوړه درجه شپږ دي ټیټه. د کابل د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه. اصل 10 درجه. جلال آباد لوړه شپږ دي ټیټه 15 درجه. اسد آباد لوړه شپږ دي ټیټه 10 درجه. قندهار لوړه 24 ټیټه 25 درجه. مزار شریف لوړه 24 درجه ټیټه 10 درجه. هرات لوړه 25 درجه ټیټه 25 درجه. فیض آباد لوړه 30 درجه ټیټه 20 درجه. غزنی لوړه 20 درجه ټیټه 18 درجه. خوست د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 21 درجه اټکل شوی. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه نن د شنبې په ورځ 15 درجه سانتیګراد او ټیټه 40 درجه اټکل شوې ده. او په کوټه کې هم د تودوخې لوړه درجه 18 درجه او ټیټه 21 درجه اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شو. ستاسو پام د ری خبرونه اوریدو ته راړو.